السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل یو ساده خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د جاناتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغان حکومت د اپوزیشن یو شمیر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. د دې غونډې په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د نړۍ په خبرونو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر مصر ته ځي. په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې احمد نژاد یا د ایران کم مشر له مصر کتنه کوي. د مصر د کلتور وزیر استعفا وکړه او دغه راز د بنگلاديش د لوی اسلامي اپوزیشن ګوند یو مشر په عمري قید محکوم شو. د څلوېښت کاله مخکې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ پر مهال د جنگي جرمونو د ترسره کولو په تور زندانی شوی دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د خبرونو مهم سرټکی په سر کې اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په لندن کې د درې اړخیزې غونډې له پریکړو هرکلی وکړ. په فاریاب ولایت کې یوې چاودنې نه تنو ته مرګ ژوبله اړولې او د مشرانو جرګې رئیس له 2014 کال وروسته د نظام د ړنګېدو او کورنۍ جګړې اوازې بې ځایه ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حق او عدالت د ګوند سیاسي کمیټې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د پریکړو هرکلی وکړ. ښاغلی اتمر نن ازادي راډیو ته وویل چې که ټولې خواوې رښتینې هڅې وکړي نو د سولې لپاره د یو اساس کې ښودل امکان لري.
دا غونډه یوه کامیاب غونډه موږ ګڼو. شپږ میاشتې کې دننه پاکستان او افغانستان همکاري وکړي چې د خیر سره د سولې یو نهایي نتیجې ته د افغانستان د پروګرام په مطابقت ورسیږي.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ د درې اړخیزه غونډه پرون جوړه شوې وه او پکې پریکړه شوې چې په افغانستان کې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې د بریالیتوب لپاره هڅې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس له 2014 کال وروسته د نظام د ړنګېدو او کورنۍ جګړې اوازې بې ځایه ګڼي. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل که چیرې په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیول شي او انتخابات په سمه توګه ترسره شي هیڅ کومه ستونزه به رامنځته نه شي.
فکر کوم دغه به راتونکي د افغانستان هم خي او 2014 نه وروسته به هیڅ مشکل نه وي. او که بیا په ډلو ټپلو وشل کیږي، ډلو ټپلې د یو کور نه جوړیږي، ډلو ټپلې ماوتانه جوړیږي او د ځوانانو او د قومونو کې بیا په ډلو ټپلو ځان ویشي، نو د بدبختی بیا د افغانستان د خلکو ده او د قوم او ملت پورې تعلق لري.
له 2014 کال وروسته بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي او داسې اندېښنې موجود دي چې افغانستان به د تیر په څیر کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. او د فاریاب چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې درې ملکي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د منځغه پیښه نن له غرمې وروسته وشوه. له بلې خوا د هرات چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه ښځې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. د شینډن ولسوال عبدالحمید نور وایي چې دغه عملیات د وسلوالو د لمنځوړلو په هدف اپیل شوی دی. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو دوه قومندانان هم وژل شوي دي. دا و د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر ناوړی.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد مصر ته ځي. په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د دولت یو مشر له مصر کتنه کوي. رپورټونه وایي چې احمد نژاد بنن د مصر له جګپوړي سنی عالم شیخ احمد الطیب سره په الاثر پوهنتون کې وګوري. احمد نژاد په همدارس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا او آی سی په سرمشیزه کې چې سبا ته په قاهره کې پیلېږي د ایران د دولتي هیئت مشري وکړي. مصر ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاندو وویل
It's an opportunity for the Egyptian government
دا د مصر د حکومت لپاره یو فرصت دی چې هغه پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې د اټومي پروګرام له امله، د ټیرورستي چلند له امله او داسې نورو اعمالو لپاره ورکوي.
په مصر کې د 2011 میلادي کال په پاتون روسه چې د ولسمشر حسن مبارک واکمنۍ نسکور کړ تهران له قاهره سره د خپل اړیکو د شکولو په برخه کې ګامونه اوچت کړی دي. د مصر ولسمشر محمد مرسی چې د اخوان المسلمین د اسلام پال سنی ګوند ملاتړ ورسره دی تیر کال د ناپیلو هیوادو د غورځنګ په سرمشیزه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. د ملګرو ملتو د بشري حقونو یو شمېر غړیو پر ایراني چارواکو ژغ کړی دی چې سمدستي د خبریالانو د نیولو سلسلې ته خاتمه ورکړي او هغه خبریالان چې تر اوسه نیول شوي ری خوشي کړي. د بشري حقونو غړیو په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو تیره اونۍ 12 تنه ونیول چې اکثر خپلواک ژورنالیستان دي. همدارنګه د 15 ورځپاڼو پر دفترونو چاپه وغورځوله. د یو شمېر نورو خبریالانو د نیولو امر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د فعالانو په وینا تر دې مخکې هم په ایران کې تر 40 ډیر خبريالان زنداني ول. د مصر د کلتور وزیر استعفا ورکړه. د استعفا علت هغه ویډیو یاد کړی ده چې په کې د ولسمشري لمانی سره پولیس یو بربند سړی وهی او کشوي. د مصر دولتي خبرونې الاهرام د کابینې د یو بیان په وینا څرګندوي چې کلتور وزیر صابر عرب خپل استعفا وړاندې کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له مصر وغوښتل چې د امنیتي مسولانو لخوا د تیریو د تورونو تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند په واشنگتن کې پرون وویل سم تحقیقات د دغه ډول تیریو مخه پراتلونکو کې نیولای شي.
وی ارج د ګورنمنت اف ایجپټ to thoroughly credibly and
موږ د مصر پر حکومت ځخ کړی دی چې د امنیتی چارواکو لوري او د مظاهره کوونکو لوري د ټولو تیریو او ناوړه کارونو لپاره دی دقیق د اعتماد وړ مستقل تحقیقات وکړي او تیری کوونکو دی عدالت ته راوکاږي. حساب کتاب د دغه ډول تیریو د مخنیوي تر ټولو غوره لار ده.
د مصر د ولسمشر محمد مرسی مخالفان وایي د پولیسو له لوري د خلکو وژنه او پر خلکو تیری دا څرګندوي چې په امنیتي ځواکونو کې د 2011 کال د فبروري له میاشتې راوروسته چې حسن مبارک له واک لري شوی اصلاحات نه دي راخلي. په مصر کې د تیرو لسو ورځو د شخړو په ترڅ کې شاوخوا 60 کسه وژل شوی دي. او روسي خبردار چې د بنگلاديش د لوی اسلامي اپوزيشن ګوند یو مشر په عمري قید محکوم شو. د 40 کاله مخکې له پاکستان د بنگلاديش د ازادي پر مهال د جنگي جرمونو د تر سره کولو په تور زندانی شو دی. عبد القادر مولا د جماعت اسلامي ګوند مشر ته په ډاکه کې نن د جنگي جرمونو ځانګړي محکمه سزا واوروله. د تور نه رد کړل او د هغه ګوند د محکمه انګیزه یې سیاسي وبلله. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو ته هم د دې محکمه پر بي طرفي سوالونه پیدا شوه دي. جماعت اسلامي د سزا تر اعلانې دوه مخکې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې و. د جماعت اسلامي د غړیو او پولیسو ترمنځ نن په ډاکه کې شخړې شوې دي. د جماعت اسلامي مخالفان پر دې ډلې تور پوری کوي چې د 1901 اویایم کال په جګړو کې له پاکستاني ځواکونو سره مرسته کوله. په دې جګړو کې اټکل کېږي چې 3 میلیونه کسان وژل شوي وي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغان حکومت د اپوزیشن یو شمېر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري، خو یو شمېر سیاسي کتونکو او سیاسي مشران بیا د دې غونډې نتیجو ته خوشبينه دي.
دغه غونډه یوه کامیاب غونډه موږ ګڼو. دا تصامیم چې دوی نیولي دي ډېر معقول او پر ځای تصامیم دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورتونو ریاست وایي چې په ازمیختي توګه د الکترونیکی پاسپورتونو ویش په کابل ښار کې پیل کړی دی. یو شمېر سوداګر او پانګوال ټینګار کوي چې په هرات کې د یو سوداګر د زوی د تختولو وژنې په تور نیول شوي کسان باید یو ځانګړې محکمه کې محاکمه شي او د جرم د اثبات په صورت کې د علني اعدام شي. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبل میدان ورزشي پروګرام اورئ. دا ساتي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفا په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د افغان حکومت د اپوزیشن یو شمیر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. د ملي جبهې او ملي ائتلاف یو شمیر غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر رښتینولۍ بې باوري دي او وایي چې باید په افغانستان کې دننه د سولې راوستو په برخه کې یو ملي طرحه جوړه شي. تیره ورځ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د یادې غونډې له موافقې یوه همدا وه چې هڅه به کېږي په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسه کامیاب شي. په دې حق نور د جمیلې شریف په ریپورت کې اورو.
که څه هم د پاکستان، افغانستان او برتانیا مشرانو په خپلې درې اړخیزې غونډه کې د افغانستان د بریالیتوب لپاره د همکاریو ژمنې کړي، خو د افغانستان د دولت د سیاسي اپوزیسیون ډلې په دې اړه بې باوره دي. د ملي جبهې یو ویان سردار محمد رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هڅه وکړي هغه کسان د سولې پروسې ته ورولېږي چې د پاکستان په ګټه کار وکړای شي. دی همدارز له دې امله هم بې باوره دي چې په پاکستان کې په شپږو میاشتو کې انتخابات کېږي او ممکن حکومت بدل شي.
دغه شپږ میاشتې وخت چې وټاکل سو، زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره د وخت اخیستل دي، ځکه کېدای سي په دې شپږو میاشتو کې د پاکستان په ملکي حکومت کې بدلون راسي او هلته انتخابات هم کیږي. نو ځکه خو معلومه نه ده چې دا ضرب العجل به هم د تیر په شان وکول سي ګټور وي او کیا. شاید برتانیا د یو درېمګړي هیواد په توګه دا کار وکړي، ځکه چې برتانیا د پاکستان په چارو کې ډېره برخه لري، خو په ټوله کې دا کار په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د پاکستان د قوي ارادي ښکارندوی نه کوي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره به کار کوي. د دې غونډې بله مهمه موافقه دا ده چې تر راتلونکي منی پورې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند برابرېږي. دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستل کېدو هم هوکړه وکړه. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم سره له دې چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې ګټورې بولي، خو په دې برخه کې د افغان حکومت یو لازم میکانیزم په نشتون او د پاکستان په نریښتینولۍ انتقاد کوي. د ملي ائتلاف یو غړي فضل رحمان نوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل همدا کار د دې لامل کېږي څو دا غونډې ګټورې پایلې ونه لري. دای وای چې باید په افغانستان کې د سولې راوستو بهیر بین الافغانی وي او نړیواله ټولنه یې مرسته وکړي.
نو زموږ نظر دا ده چې د بین الافغانی پروسه د صلح کې باید دولت اوسېږي، سیاسي اپوزیسیون اوسېږي، مدني ټولنه اوسېږي، طالبان اوسېږي او بهرني اړخ کې نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان اوسېږي، او دوی باید نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان د یو بین الافغانی مذاکراتو لپاره باید تسهیل کړي دا اوسېږي او اسانتیاوي منځته راوړي. په دغه ترتیب سره به موږ وکولی شو چې یو عادلانه صلح ته ورسیږو.
خو د حق او عدالت ګوند بیا د لندن غونډه بریالۍ بولي او د ټولو پرېکړو هرکلی یې کوي. د دې ګوند مسؤلین تمه لري چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لار هوارېدای شي، خو که ټولې خواوې صادقانه همکاري وکړي.
و امر دل چې د افغان حکومت د اپوزیشن یو شمیر غړي د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې پایلو ته د شک په سترګه ګوري. خو ځینې بیا وایي چې کېدای شي چې ټولې خواوې په صادقانه توګه کار وکړي، په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسه مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره پرون له خبرو وروسته په مستقیم ډول په طالبانو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د برخه واخلي. کیمرون دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان د همکارۍ په بیساري سطح سلا شول. د مسلې تفصیل د ګارډین ورځپاڼې په ریپورت کې له جانقه الکوزی اورو.
د انګلستان صدر اعظم ویل د افغانستان او پاکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د همکارۍ تړون به طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي او هغه دا چې د دې وخت رسیدلی هر څوک باید د افغانستان په سولې ییزې سیاسي عملیې کې برخه واخلي. کامرون زیاته کړه دا به د داسې یوې راتلونکي پر لور حرکت وي چې ټول افغانان پکې د خپل هیواد په سیاسي عملیې کې ګډون وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی ویل په لندن کې په ډاګ او څرګند ډول خبرې وکړي او د کامرون په څیر په طالبانو غږ وکړ چې د سولې په عملي کې برخه واخلي. جمهور رئیس کرزی وروسته د انګلستان له ټلویزیون سره مرکه کې ویل د طالبانو د مشرانو په ګډون په زرونو طالبانو له دوی سره خبرې کړي.
په زرګونو طالبان او د هغوی مشران له موږ سره په تماس کې دي. دوی غواړي له خپلو وطنوالو سره خبرې وکړي. دوی پوهیږي چې دا د پرمختګ یوازینی لاره ده.
جمهور رئیس کرزی زیاته کړه هیلمن ده له پاکستان سره اړیکی چې په تیرو وختونو کې خړپړول پر راتلونکي کې ډیر نږدې د ورورولۍ او ښه ګاونډیتوب اړیکی شي. ګاردن ورځپاڼه لیکي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویل پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو سره د هر ډول خبرو ملاتړ وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې سوله ده. موږ داسې انګیرو چې په ګډه ژوندي پاتې کېدای شو. موږ خپل ګاونډیتوب او ګاونډیان نشو بدلولی. د پاکستان او افغانستان مشرانو د انګلستان د صدر اعظم په وساطت له خبرو وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې وویل افغانستان او پاکستان به د سولې د عملیې د ملاتړ په مقصد په پاکستان کې د طالب بندیانو په خوشې کولو کې خپله همکاري لا منظمه او غښتلې کړي. د لندن په خبرو کې چې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په یو ګوښه استراحه ځای کې وشوي د برېټانیا جګپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو ګډون کړی و. په دوی کې د برېټانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچردز او د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو یا ایم آی سکس مشر سر جان ساورز هم ګډون کړی و. د برېټانیا صدر اعظم په خبرو کې وویل په افغانستان کې ثبات د انګلستان، پاکستان او افغانستان درې وړو په ګټه دی. د وویل د افغانستان په اړه موږ یو شان لید او نظر لرو او هغه دا چې یو ډیموکراټیک باثباته او امن افغانستان به هیڅکله د ترورستانو په امن ځای بدل نشي.
د لندن د غونډې په اړه او دا چې د برتانیې صدر اعظم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، په دې اړه مو د جنقا الکوزي ریپورت واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې وروستۍ درې اړخیزه غونډه کامیاب ګڼي. نوموړی وایي چې د دوی ګوند په دې غونډه کې د ټولو پریکړو هرکلی کوي. دی وایي په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې د سولې لپاره یو اساس کېښودل کېدای شي، خو که ټولې خواوې رښتینی هڅې وکړي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي اتمر سره ځانګړې مرکه کړې. نوموړي په لومړي سر کې د لندن د غونډې د پریکړو په اړه ویلي:
دا غونډه یوه کامیاب غونډه موږ ګڼو. دا تصامیم چې دوی نیولي دي ډېر معقول او پر ځای تصامیم دي. موږ د دې تصمیم سره سخت هرکلی کوو چې په شپږو میاشتو کې دننه پاکستان او افغانستان همکاری وکړي چې د خیر سره د سولې یو نهایی نتیجې ته د افغانستان د پروګرام په مطابقت ورسیږو. د دې سره هم موږ هرکلی کوو چې کله په دې هکله پیشرفت کیږي نو بیا افغانستان او پاکستان دا د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه امضا کړي. د دې برسیره دوی فیصله وکړه چې د قطر دفتر پرانیستل شي او د هغه سره همکاري وشي تر څو مخالفین د حکومت سره مستقیما خبرې وکړي. دا هم یوه مهمه فیصله وه او موږ د هغې سره هرکلی کوو. په کومه مورد کې چې موږ تر اوسه پورې واضح نه یو او نه پوهېږو چې څه مشخصه فیصله وسوه، یوه دغه د طالبانو زندانیان چې په پاکستان کې دي د هغوی خوشي کېدل و یو نامعلومه آدرس ته دی. زموږ خوښتنه دا وه چې دغه طالبان چې کله خوشي کېږي باید افغانستان ته بېرته راوستل شي چې دلته د صلحې د شورا په چوکاټ کې د صلحې دپاره کار وکړي. تر اوسه نه پوهېږو چې آیا دغې نتیجې ته دوی رسېدلي دي که نه دي. دویمه موضوع چې موږ په هغې هکله معلومات تر اوسه نه لرو، هغه د علماو ګډ کانفرانس وي، د پاکستان او د افغانستان د علماو کانفرانس وي. په دې هکله پاکستانیانو د خپلو پخوانیو فیصلو څخه په شا تللي وو. امید دی چې اوس یو نتیجې ته دوی رسېدلي دي چې دغه د علماو ګډ کانفرانس ډېر ژر افغانستان کې جوړ شي.
ښاغلی اتمر، څومره ډاډمن یاستئ چې دغه په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه موافقه ترلاسه شي یا هم دغومره زیات پرمختګ وشي چې لږ تر لږه سولې ته په راتلونکي کې بیا زمینه مساعده واوسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې د رسیدلو لپاره دا کافي وخت دی. که چیرې امریکا، پاکستان، افغانستان سره همکاري وکړي او پر د اصلي موضوعاتو باندې مافقی ته سره ورسیږي. د قطر موضوع کیدلی شي مخ ته ولاړه شي په شرط دې چې بیا هم زه وایم دا درې هیواده د نږدې او صادقانه همکاري د یو بل سره وکړي. بیا مافقی ته رسیدل په شپږو میاشتو کې عملي ده، اما طبعا ټولې ستونزې د صلحې په لاره کې چې دي دا امکان نه شته چې په شپږو میاشتو کې ټوله برطرفه شي، اما یو بنیاد او یو اساس ورته ایښودل کېږي چې بیا د دې هېوادو د همکارۍ پر بنسټ امید دی چې د تر 2014 کال پوری چې د افغانستان د دې صلح د پلان یا د روډمپ چې ورته وایي د هغې پر بنسټ باندې بالاخره دا ټول تشدد جنگ او جګړه ختمه شي او یو سیاسي جوړجاړي ته په ټوله معنا افغانان ورسیږي او خارجي مداخلې قطع شي.
اتمر صاحب، د پاکستان صادقانه همکاري تر اوسه پورې په دې اړه باور نه دی موجود، یعنی اکثره لوري دا باور نه لري چې صادقانه همکاري دی وکړي، یعنی تاسو اوس په همدې باور یاست او کنه پاکستان به دغه څه ولري پاینده کې؟
حقیقي خبره خو همدا ده چې تاسو کړی ده، په تېرو کلو کې داسې اقدامات ونه شول د پاکستان له خوا نه چې افغانان دا اعتماد پیدا کړي، اما اوس مجبور یو چې دا امید ولرو او دا چانس یې ور بیا هم پاکستان ته ورکړو او هم نورو هېوادو ته چې د صلح د پاره صادقانه خپل کوششونه وکړي. زموږ یو لویه امیدواري اوس دا ده چې دوی متوجه سوي دي چې په افغانستان کې که صلح رانه شي جګړه دوام وکړي، دا به د دوی په تاوان هم وي.
د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر چې د لندن د کانفرنس او په دې اړه چې په افغانستان کې آیا سوله راتلی شي د دې هڅو له لارې او که څنګه، په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر سوداګر او پنګوال ټینګار کوي چې په هرات کې د یو سوداګر د زوی د تختولو او وژنې په تور نیول شوی کسان باید په یو ځانګړې محکمه کې محاکمه شي او د جرم د اثبات په صورت کې د علني اعدام شي. په هند کې څمو د مخ کې حکومت پر یوې محصلې انجلۍ د جنسي تیرې په تور نیول شوی کسان وروسته له هغه په یو ځانګړې محکمه کې حاضر کړل چې خلکو پرله پسې اعتراضونه وکړه. د هرات لوی څارنوالي وایي د هرات په قضیه کې د لاس لرلو په تور اته کسان نیول شوي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د قوانینو لمخې یو تورن د جرم د اثبات په صورت کې علنن اعدامېدای شي، په داسې حال کې چې خاصې محکمې په خاص مواردو کې جوړیږي. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
افغان سوداګر په هرات کې د سړي تختونکو لخوا د یو اتکلن ماشوم وژنې ډیر اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملین په عام محضر کې اعدام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان الکوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید عاملینو ته ځانګړې محکمه جوړه او په علني ډول یې محاکمه کړي. الکوزای وایي علي سینا د خپل پلار د اوساتونکو لخوا تختول شوی او دې کار سوداګرو ته ځینې بې باورۍ پیدا کړي دي.
یو ماشوم وجل او هغه به په ځمکه کې خول سرمایه‌ګذاري وکړم کی یو ګواخ دی. سوداګر په خپل مامورینو باندې بې اعتماد کړل، بنا انداز موږ په سرمایه‌ګذاري باندې جدي منفي تاثیر کوي. د داسې قاتلینو دپاره، د داسې داریانو او کوتا طریقانو دپاره په اسلام کې او په مدني قانون کې جزا معلومه ده، اشد مجازات دی، په اعدام باید محکوم شي، په عالمي محکمه کې د خلکو په مخ کې چې نورو ته عبرت شي.
اتکلان علي سینا چې پلار یې پانګوال او سوداګر دی، شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې په هرات ولایت کې وتښتول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ کورنۍ ته سات پلاس ورغی. د علي سینا پلار نصیر احمد نوروزی د یکشمې پوراز د خپل زوی د جنازي په مراسمو کې وویل سره له دې چې تختونکو ته 15000 ډالر ورکړي وو، خو بیا یې هم زوی ورته وژلې دی. په هرات کې سوداګرو او عامو خلکو د دې پیښې په اړه پراخې مظاهره وکړه او د هغوی غوښتنه هم دا و چې مجرمین د خلکو په مخ کې اعدام شي. شاوخوا یو میاشت وړاندې بیا په هند کې وی ډلې د ته پهنځي په وی محصله ډلې جنسي تیرای وکړ چې ورسته مړه شو، خو د هند حکومت د دې پیښې عاملینو ته انګړې محکمه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې هم د جرم په ځینو خاص مواردو کې دا رنګ ځانګړې محکمه جوړېدای شي کنه؟ ځینې حقوقي کارپوهان د هرات پیښې ته په اشاره وایي دا جرم د عامو خلکو لخوا رامنځته شوی او د دوی لپاره د ځانګړې محکمه جوړول ضروری نه دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی وایي عادي محکمه هم کولای شي مجرمینو ته د اعدام سزا ورکړي.
قضیه کم خاص و ځانګړې محکمه نه غواړي. عادي محاکم هم قانون د جزا تطبیقوي، هغه مدني قانون تطبیقوي او قانون د جزا کې دغه څه پېښې چې کیږي دغه ته اشد مجازات یعنی اعدام هم غوښتل کیږي. نو دا د خلکو ته چې اته کلن اله کې بیول او بیا هغه برمته کړی د پیسو په خاطر بیا پیسې هم اخیستی وي او پس لیغې هم بیا وژلی دی دوی ته باید اشد مجازات ورکړل شي.
نوموړی وایي په عام محضر کې اعدامول هم د قانون له مخې کومه ستونزه نه لري. د هرات استناف څارنوالۍ وایي د پیښې په تړاو اته تنه نیول شوي او قضیه د ملي امنیت په څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې ده. د هرات د استناف څارنوالۍ مشرې ماریا بشیر ازادي راډیو ته وویل د ماشوم په وژنه کې د ښکېلو کسانو دوسیه به د دوشنبې په ورځ ناوخته اړوندې محکمې ته وسپاري.
تر کومه ځای چې موږ خبر یو د قضیې څېړنې بشپړې شوې او دوه تنو تورنو کسانو خپل جرمونه منلي دي. شپږ تنه نور تر نظارت لاندې دي. څارنوال به د قانون له مخې دوی ته د اعدام سزا غوښتنه وکړي او د درې ګونه محکمو له اجراتو وروسته به دغه حکم عملي شي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا زر سوداګر او د دوی خپلوان وژل شوي او تښتول شوي دي. دوی وایي حکومت باید د هرات د پیښې مسأله جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې مجرمین د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له یوې مشره هیڅ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورتونو ریاست د الکترونیکی پاسپورتونو ویشل په ازمایشي توګه پیل کړی دی. د دې ریاست مشر جنرال سید ناصر هاشمی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه پاسپورتونه چې اوس مهال یوازې په کابل کې ویشل کیږي تر شپږو میاشتو پورې به په ټولو ولایتونو کې د ویشلو پروګرام پیل شي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکاري حمید هارون عثمان د پاسپورت د ریاست له نوي ټاکل شوي رئیس جنرال سید احمد ناصر هاشمی سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تر دې دمه په کومو ولایتونو کې د الکترونیکی پاسپورتونو د ویش کار پیل کړی دی؟
تر اوسه پورې موږ په ولایتو کې د پاسپورتونو کار نه دی پیل کړی او په دې راتلونکو درې میاشتو کې پروګرام لرو چې پنځو درجه یک ولایتو ته دا وغځو او بیا
کوم درجه یک
لکه مزار، جلال آباد، هرات، قندهار او قندوز.
تر اوسه پورې څومره الکترونیکی پاسپورتونه ویشلی دي؟
تر اوسه پورې حدودا 600 تر 650 پورې موږ ویشلی دي.
د الکترونیکی پاسپورتونو د ویشلو په لار کې ستونزې څه دي؟ مشکلات هم څه دي؟
مشخص ستونزې که موږ وایو داسې نه لرو، ولې تعداد د مراجعینو او متقاضیانو به حد زیات دی چې تاسو پوهیږئ په دې نننیو شرایطو کې امنیتي ستونزې شته. د دې د چیک، تلاشي، کنټرول، د عریضو ټولول، احکام ورکول او بالاخره تعرفه او دغه مسایل ټول ستونزې دي چې امنیتي ستونزې دي، ولې تخنیکی ستونزې موږ فضل د خدای نه لرو.
په خاطر دې متاسفانه په افغانستان کې د پاسپورتونو په ویشلو کې یا په خپل پاسپورتونو کې ځینې مشکلات و. اوس دا پاسپورتونه څه ځانګړتیا ولري چې هغه مشکلات به مثلا جالب پکې نه کیږي یا به بهرنیت باندې اخلي؟
مخکې ما عرض وکړ چې په دې کې هیڅ نوع جال او تصویر ممکن نه ده. په دې معنی چې دا مشخص امنیتی ځانګړتیاوی لري او د دې پڅنګ کې خارجیان په هیڅ صورت نشي اخیستلی، ځکه دلته موږ په دې پروسه کې هم تثبیت د هویت چې ثبت اول نفوس نه باید دی خپل تذکره تایید کی، او د دې پڅنګ کې دلته د بایومټریک پروسه ده چې هلته به د ګوتو نخې او د سترګو سکننګ د ټول اخیستل کیږي. یعنی یو خارجي نشي کولای چې
د امنیتی ټکی څه دي.
امنیتی ټکی دی کې خپل په سیستم کې زې پزې شوې ده، لکه د افغانستان نشان، بیرق او داسې نور مسایل دي چې په دغه کې دغه شوې دي. په مخ یو مخصوص پلاستیک چاغې ته په لیمینیشن وي، هغه لیمینیټ شوې ده چې امنیتی ځانګړتیاوي د لاندې په رڼا کې ښکاره کی. دا 15 ځانګړتیاوي لري چې دا امنیتی نخې دي چې په دې کې زې پزې شوې دي.
تخنیکی چارو کې ستونزې نه لري؟
نه، فضل د خو تر اوسه پورې په تخنیکی چارو کې موږ ستونزې نه لرو، ځکه مخکې د دینه موږ د ته مسلکی پرسونل استفاده کړی دي او دا اوس عملا دلته کار کوي. د مخصوص ټریننګ د آی او ایم د دفتر د خوانه لیدلې ده او اوس په خپل بخښونو کې کار کوي.
د الکترونیکی پاسپورتونو په ویشلو سره به په خوانی پاسپورتونو هم اعتبار ولري؟
تر دوه کالو پورې به ان شاء الله چې دا اعتبار ولري. بعد دینه چې دغه ظرفیت پیدا شو چې د دې زړو پاسپورتونو زه نوی پاسپورتونه ډکول شي، بعد دغه نه به دغه خپل د اعتبار نه ختميږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو د ریاست مشر چې د الکترونیکی پاسپورتونو د جوړېدو د هغې د نخو او د ویش په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وای چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې پرله پسې واورې ورېږي چې له امله د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه مرکز ته تللې لارې بندې شوې دي او اوسیدونکو د درنو واورو تر شا بند پاتې. د غزنی د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو لا لوړاندې اندېښمنو چې بیا به واوره وري او تر مرکز تللې لارې به بندې شي او چارواکي به لاس تر زنې ناست وي چې همدا اوس همداسې کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې مفصل معلومات او د سیمې د خلکو له ستونزو خبرې گئی. اوس دونیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب چارواکي وایي نن د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې وي چاودنې درې ملکیان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له 2014 کال وروسته د نظام د نه ړنګېدو او کورنۍ جګړې آوازې بې ځایه ګڼي. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل که چیرې په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیول شي او انتخابات ترسره شي هیڅ ستونزه به رامنځته نه شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د مصر مرکز قاهرې ته ورسید. په تیرو دریو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د دولت یو مشر له مصره کتنه کوي. د مصر د کلتور وزیر صابر عرب استعفا وکړه. د استعفا علت هغه ویډیو یاده کړې ده چې په کې د ولسمشرۍ له ماڼۍ سره پولیس یو بربند سړی وهي او کشوي. او د بنگلاديش د لوی اسلامي اپوزيسيون جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا په عمري قید محکوم شو. د 40 کاله مخکې له پاکستان د بنگلاديش د ازادي پر مهال د جنگي جرمونو د ترسره کولو په تور زندان شوی دی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د لوبو میدان ورزشي پروګرام او کور کلی هم لرو، خو له هغې مخکې د زابل د خلکو د ستونزو یو رپورټ راخلو. د زابل د سیوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له نیمه زیات ځوانانې بې سواده دي. د دوی په وینا دا هر څه د دوی په ولسوالۍ کې د ښوونځیو د نشوالي له امله شوي. دوی غواړي چې په ولسوالۍ کې ورته څو ښوونځي پرانستل شي. په دې اړه له سیمې سید شاه سقیم رپورټ لري.
د زابل د سوري اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې هم د زابل د ځینو نورو ولسوالیو په څیر ښوونځي نشته او یا هم تړلې دي، چې له امله یې د دغې ولسوالۍ تر نیمایي زیات ځوانان بې سواد لو شوي دي. دوی وایي بې سواده ځوانان مجبور وي چې یا پردیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې لاړ شي او یا هم د خپلې بې سوادۍ له امله د دولت له وسلوالو مخالفینو سره لارې وکړي. د دوی په خبره کې له هرې لارې وي دولت دې ورته په ولسوالۍ کې څو ښوونځي جوړ کړي. د سوري یو تن اوسیدونکی محمد رفیع وایي که د دغې ولسوالۍ ځوانان زده کړې وکړي ډېرې ستونزې به یې ختم شي. دی وایي که دولت اوس هم په دغه ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ کړي غټه توره به یې کړې وي.
سوري خلک دي ټوله بې تعلیمه پته دي، که مکتبونه پاله شي هر سړی به په کور کې هر سړی مطلب به تعلیم یافته وي، هر سړی به پوهوي، هر سړی به ډېره ګټه کوي. دا چې زر تر زره پاله شي چې ځوانان نور وخت ضایع نه شي او زر تر زره دا مکتبونه پاله شي او کار زر شي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي تر اوسه په دولتي چارواکیو کې هیڅ چا هم د دوی ولسوالۍ ته خدمت نه دی کړی، ځکه خو یې ځوانان بې سواده لو شوي او د همدې بې سوادۍ له امله یې ځوانان داسې پرېکړې کوي چې هم یې وطن ته تاوان رسیږي، هم یې ځانونه ورسره غرق کړي وي.
تو خلق ډیر به تعلیم پاته دي او ټول ځوانان په کورو کې ناشې اته هیڅ هم خدمت نه دوی ته کړی. موږ غوښتنه کوو دغه چې دغه مکتوبونه راته پالسي او اکمالات یې وسی او دغه ځوانان او دغه ټول دغه ښه اکمال سي.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین بیا وایي چې د سوري ولسوالۍ لپاره د لسو ښوونځیو تشکیل لري. خدای به په را روان کال کې په دغه ولسوالۍ کې څلور تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص کړي. دوی هم مني چې تیره موده کې د بلابیلو ستونزو له امله د سوري ګڼ شمېر ښوونځي تړلي وو.
ان شاء الله یو میاشت وروسته چې کله تعلیمي دیارلسودونویم تعلیمي کال پیلېږي، مخکې تر دیارلسودونویم تعلیمي کال به موږ سوري ولسوالۍ ته راځو تر څو کوم مکاتب چې هلته تړلي دي د اوس لپاره مو د څلور بابه مکاتبو په هکله خبر ورسره وکړل، هغه به رسمن پرانیزو او د سوري د بچیو په مخ باندې به د مکاتبو دروازې خلاصوو.
زابل د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه دی چې په زیاتو ولسوالیو کې ښوونځي یا له سره شته نه او کشته هم د امنیتي ستونزو له امله نه ماشومان ورتلای شي او نه هم ښوونکي ښوونځیو ته د تللو لپاره زړه ښه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم به د هله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په اوسنی پروګرام کې مو د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم کپتان او تکړه لوبغاړی خغلی حمید الله یوسف زای میلمه ده خو مخکې لدی چې خغلی حمید الله یوسف زی سره د زړه خواله وکړو راځي چې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه واورو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن د بنگلاديش په غوړلیک کې د لوبو لپاره د غهی واتلړ د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو عامر فرید هوتک آزادۍ رډیو ته ویل حمید حسن چې دوه کاله مخکې د انګلستان په وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا د ګډ ټیم په ګټه یو لوبه کې خپل زنګون جوړ کړ لبش پړ رغیدو وروسته د بنگلاديش په غوړلیک کې د ګډون لپاره د غهی واتلل څو په دې لیک کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو شمیر څلور ته ورسوي لدی مخکې شاپور زدران او سمیولا شینواره د کولنا رويال بنگالز ټیم په ګټه لوبو لپاره د لیک ته ورغلی او نبی ساحل هم له دوی پخوا د سل هټ ټیم په ګټه لوبي کوي حمید حسن چې د تیر ځل لپاره هم د باریسل برنر ټیم لپاره خپل شو یو ځل بیا په دغه ټیم کې ولوبيږي د افغانستان د ګلف تکړه لوبغاړی حشمت الله سروري د آسیا د ګلف 28م دور لوب کې د ګډون په خاطر د یکشمې پورز بنگلاديش ته سفر وکړ د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني آزادې راډیو ته ویل حشمت الله سروري به د ګلف 28م دور لوب کې وازینی افغان لوبغاړی وي چې برخه اخلي د دې مخکې لو 28م دور لوب څخه د افغانستان لپاره عمران علي د سپینو زر یو میډال ترلاسه کړی وو د ویل چې د بنگلاديش په قربتوب د لوبي په څلور ورځې د لسو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دوام وکړي په نړیوال فوټبال لوب کې هم د اونۍ په لومړۍ شپه مهمه او حساسې لوبي وشوې د روټرز خبري اژانس لمخې د هسپانیا په لالیګا سیلیو کې رئال مادرید یو د سفر په وړاندې لګرانده څخه ماته وخوړه خو بیا هم په دلی کې خپل دریم مقام خوندي کړ په انګلستان کې د منچستر یونایټیډ ټیم په یو ګول سره د فولهام ټیم نه هیله کړ او په دلی کې خپل مخکښتیا لا پیوړی کړ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان او تکړه لوبغاړی خغلی حمید الله یوسف زای ستړي مشه په خیر راغلی څومره وخت کیږي فوټبال کوي او په ژوند کې مو فوټبال څومره درته ارزښت لري
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو ته او تاسو ته تقریبا زما ته 15 کال کیږي چې فوټبال کوم او فوټبال زما د ژوند یو حصہ ده بس تمره مهم دی ما ده پاره
فوټبال یعنی څه پلانډ ټکو کې راته او پیژنې
فوټبال فوټبال ډیر غلری یعنی چې ډیر ځوابونه لږ باید فوټبال ارسنګ سړی چې ګوري خو ما ده پاره فوټبال د سه گیم دی چې ډیر مهم دی او د زما د ژوند د وسه جوړ شوی دی فوټبال یعنی چې د نور ډیر د سه کارونه دي چې یعنی د مواد مخدد اغه نه سړی پات کیږي چې فوټبال وکي
یو څه چې د افغانستان فوټبال ډیر زیات مشهور ک او داسې یو څه چې خوشینون کې هم په 13 آسیایي لوبو کې افغانستان له هند سره مخامخ شو بل اخره د افغانستان په حق کې ظلم شو او تاسو ته سور کار درکل شو د دغه جریان کراته وای
زموږ افغانستان د سیوالت کړي چې خلک نو پیږي چې یا ورزش یا سیاست ډیر شاته پاتې نو زموږ فوټبال خلک دا احساس نه کول چې دوی فائنل ته ورسیږي یا د مقام ته ورسیږي د لپاره هندستان مونږ سره د یو کار وکړو نو ما غوښتل چې ویلی نو هغه ریفری د کوم سور کارت ماته خول ول چې زموږ لوب هغه باندې ډیر خو خراوانه تقریبا تر 15 او 20 دقیقو کې نو ما صرف هغه ته ویل چې دا پینالټی نه دی دا د دین شاته فول دی بس دومره خبره باندې ماته سور کارت خول
بله رب شو دراتلونکو لوب پاړه باندې تیر خو لاړل پراتلونکو کې څه پلانونه لري د افغانستان د فوټبال ملي ټیم با کوم کوم ځای ته سفرونه وکي بهرنی لوبي به ولري کڅنګ
بله تقریبا یو میاشت کې چې زمونږ کم لګیدل او کابل کې شل ورځې مونږ دم دلته تمرین وکړو چې د غوړه لیکم لوبغاړي چې د ولایتونو هغه زمونږ ترینر یا زمونږ فدراسیون هغه راغوښتي او دلته کابل کې او زمونږ شل ورځې دلته کم لګیدل او هغه نور څه به مونږ لاړو امارات ته چلته دی امریکا دی اروپا نه کوم لوبغاړي چې زموږ ترینر هغه انتخاب کړیو هغه راغلیو په امارات کې تقریبا 12 ورځې مونږه امارات کې چې پنځشنبه په ورځ مونږه بیرته راغلو او 19 کسان غیزان راغلیو مونږه تیاریان دي چیلنج کپ د پاره زموږه تیاریان روان دي چې ان شاء الله مارچ میاشت کې زموږه چیلنج کپ شروع کیږي په لاوس ملک کې زمونږه اول لوبه د سریلانکا سره ده چې په 2 مارچ کې ده او دوم په خپل لاوس سره ده چې په 3 مارچ کې ده او اخرینه مسابقه منګولیا سره ده چې هغه په 4 مارچ کې ده او مونږ د کم 19 کسان چې د بار نه راغلي وي دوی نه خخ لوبغاړي مونږ خوخ کو ان شاء الله چې او کولای شي چې هغه سره مونږ جوړ راشو په بازی کې موږ هغه موږ سره ولوبي او د خدای وکړي چې موږ یو ښه نتیجه راوړو. بیرته
اماراتو کې کوم کوم مهم کارونه وکړه په تمرینونو محل کې؟ څه تمرینونه څومره تفاوت درلود د افغانستان له کیم سره او څه نوي شیان مو پکې زده کړل؟
مهم شی اولنی شی دا دی چې امارات موږ کم ولګېد. اول کار دا و چې موږ په آرام اعصاب زمونږ ارس برابر و مونږ تمرین کو. دلته غازی ستیدیم کې بل ځای کې چې مونږ تمرین کوو ډیر پیر یو چې دلته خدای نه خاصه انفجار نشي یا بس خبره نشي. هلته زمونږ اعصاب آرام و. غونډه لکان چې امریکا اروپا نه راغلي و هغوی هم خلوبه کول. زمونږ لکان هم داسې آرام کله چې اعصاب آرام ان شاء الله چې گیم کېږي او خلوبه کېږي. او نور استاد علی اسکر لالی چې جرمنی نه راغلي و هغه مدرس دی د فیفا هغه څه نوې نوې شیونه راوړي و د تمرینونه هغه هم خو ډیر ښه کیمپ و او ډیر شیونه مونږ زده کړو.
داسې خاص کوم وړاندیز کول لري د حکومت لپاره د اولمپیک ملي کمیټې لپاره دا چې لوبغاړي ډیر زیات شکایتونه لري د دوی د حقوقو د امتیازاتو په برخه کې؟
خیر مونږ هولندزونه زیات لرو چې تر سهاره تر ماسختان پورې وای کم دي او یوازې په ویلو باندې نه کیږي. خدای وکړي چې دا کوم خبره چې مونږ کوو یا ورزشکاران کوي. اوله دا خبره ده چې مونږ د چی شي دپاره نه کوو، دا ورزش کوو صرف خپل ملک دپاره کوو. او مونږ ډیر افتخار کوو چې خالی لاس باندې زو اخوانا یو نتیجه راوړو یا چې مونږ اشتراک کوو. دا ډیر مونږ د پاره آر یو سپورت چې آر یو فوټبالي کرکټي کار یو چې هلته اشتراک کوي د افغانستان بیرغ اوچته دا مونږ د پاره ډیر افتخار ځای دی او مونږ د خلکو د پاره ډیر افتخار ځای دی. یوازې دې سره نه کوي ول چې دا حکومت هم بس خپل فرض ادا کړي د پاره. مونږ د حکومت نه دا غواړو د نور تجارت نه دا غواړو چې د فوټبال ټیم سره خاص تر زده فوټبال یادم چې فوټبال ټیم سره باید مرسته وکړي. ول چې مونږ چې دې ځنه بهر ته زو مسابقې لپاره غون خلک وایي چې زمونږ ټیم لاړو او کینی خبرونه ته ګوري چې کله د دوی مسابقه چې مونږ وګورو چې دوی ګټي کبیلی. خو دا دوی نه پوهیږي چې دا غریبانان خالی جیب باندې لاړو چې لری کنه لری. همدغه څه دې کم ته چې مونږ تلې یو عام امغه خبره تکرار سو چې د سیاله کو چې د 15 درم نه درلود چې یو سیم کارت واخلي او خپل کورن ته زنګ وایي. دغه سیاله د ملي ټیم او مونږ ډیر خپایو د الکانو د حکومت نام خپایو چې مونږ د پاره شینه کوي. خاولینې گیم چې د فوټبال دی باید زدا د خواهش کوم د حکومت نه د تجارت نه چې باید مونږه مسابقه ته ان شاء الله روان یستو. او زدا غواړم چې د فوټبال د ملي ټیم د پاره دوی چې وکی تر څو پورې د زمونږه کوم لوبغاړي چې د یو میاشت پد دوی تمرینونه کوي د لپاره په اعصاب توګه او دوی انرژي واخلي خدمت کوي کنه کوي مونږه حضور راځو. دا څه خبره نشته خو مونږه باید دا یاد کو دا باید دوی ته یاد کو چې مونږ لپاره چی وکي او خدای مهربان چې مونږه اخوانه د کلاس بهتر شو.
په نړیوال فوټبال ټیمونو کې کوم یو ټیم ډیر خوښ دی؟ کوم لوبغاړی دی ډیر په زړه کې نی؟
زما یو لیگ خوښ دی چې هغه انګلیش پرمیر لیگ دی. اوله خو زما خپل د افغانستان ټیم زما خپل ټیم چې فروزی دی هغه مې ډیر خوښ دی. او نو هغه نه ورسته بیا ارسنال ټیم چې د انګلستان دی هغه مې ډیر خوښ دی. هغه نه بغیر زما یو ټیم هم خوښ نه دی.
په سپین لیګونو کې کوم یو خوښ دی؟
ولاد یو مې خوښ نه دی. صرف دا یو لیګ کې مې د ارسنال مې خوښ دی ډیر زیات خوښ دی. او دې کې زما یو بازیکن ډیر خوښ دی چې هغه ولکات دی.
ډیر مننه کوم استاد کور ودان ژوندۍ اوسې خوږی خبرې مو کړې. په دې هیله باندې چې د افغانستان د ټولو ملي لوبغاړو او نورو لوبغاړو ستونزې هوارې شي او داسې وخت راشي چې د افغانستان نوم نور هم په سپورت کې جګو
شي. ان شاء الله د سږی تاسو نن ډیر مننه.
لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو دا اوس موږ اوسنۍ پروگرام په دې هله چې خوښ شوی مو وی کچري دا پروگرام په اړه باندې وړاندیز نیو کې پوښتنه لري په لاندنی ایمیل آدرس باندې موږ سره شریک کړي azadiweb@rfrl.org. تر بلې اونۍ مو زصفی ولاستنه ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم. هي شي دی لري.
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منو ورډن کوز ما فرشتي مرسل سلامونه ومني. ماشومان ته د خوب او درملنې لپاره د تریاکو او نورو نشي توکو ورکول کومې بدې پېښې رامنځته کوي؟
کوپیام یا تریاک دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم د کوما حالت ته لاړ شي او بل اخر کې دې شي چې تنفس توقف وکړي او بل اخر مریض مړ کی.
پواز توګه کولای شي چې د مشمون خاصتنه وکړي.
دومره سړی وي دومره سړی وي دومره فشار ور باندې وي چې ذهن باندې چې بعض وخت په خپل مشمون باندې هم په قار شي.
تمثيلي ټوډه هم چمتو شوی لازادې رادیو سره اوسي. درنو دوستانو، نشې توکي چې تریا کوکنار پودر چرس او نور پکې شامل دي د انسان خطرناک دښمن دی. که یو ځل څوک قربان دی روغ دي شي بیا یې پریښودل ستونزمن کار شي. اکثره لویان خو په خپل ځان د نشې په بلا گرفتار کړی دی، خو وړه ماشومان د کورنۍ له خوا هغه وخت پرې عادت شي چې د کم خوبه یا د ناروغۍ د درملنې لپاره ورکول کیږي. هغه کسان چې دا کار کوي د ته پام نیوي چې له یوې خوا ماشوم په خپل لاس په نشې روږ دی کوي، له بل پلوه ممکن د هغوی د مرګ لامل هم شي. له خلکو به واورو چې ماشوم ته د تریاکو او نورو نشې توکو ورکول هغوی له کومو پیښو سره مخ کړي.
خوب نه ورته زړل به د شپې تریاک ورکړي ول خپل پلار لکور راوړي ول هغه ورکړي ول تقریبا ډیر وخت هغه ماشوم باندې زړل شپې چې کله د مور ته پښتنه وکړه یعنی مشکل چی شاید یعنی اوس ولې خسته دی دوام پی وکړه نو د چته حال نه ویل چې کله کور به خبر سول چې تریاک ورکړي ول نو یو ماشوم ضعیفه سوی ده او بیخو سما چې عادت د ګنګس د و چې تقریبا 15 کلن ده ضعیفه در بخونم ضعیفه ده سوی تغذیه غونډه ښکاری او مریض غونډه همیشه مریضی چې کله ډاکټر ته بوز هغه چې د مغ تریاکو اثر ده.
موږ دنیا په خدای دی وخه هغه قصه کوله چې هغه لګي ورکړ اوس نه هغه شی زده لګي سرګي دا کوي چې ورسته ورسته کې غلاځي کړنه ولا زیات وته چونی وکنه یې زما جلګا کوي وسار جوړ شو وي لارې جو خوځولې وته چې څنګه چل بس لګا کې نش په خونم خدا سره هتا وی وو ځای غیر سره سپړلې و چې مړ شي وي راګي.
تریاک چې وزنې شي چې زفت تخریب بیا غدا ماغده حتمان موتادی ځکه هغه روغ دی ده مانی دل چې ماشوم غټ شوی ده یعنی چاغ خم ده درونی لحاظ یو ګورو کم افسلې ده په خبره سم نه پويږي په هغه الفاظ یعنی چاغ زیرک ماشوم باید پوښتنه نه پويږي.
ماشوم چې ډیر سخت مریض وو شدو سره ورته تاپین نه دی ورته ورکړل جسم ډیر ضعیف دی خپل خدمات یې تاوخره ته به دې خشي معاینه د سړي تعداد کې چې د خامل کې چې سړي تدخل نه دی.
خلک ماشوم ته نشي مواد د لپاره ورکوي چې درد خشي خو په دې کار سره د هغه وجود کې داسې ناروغي پیدا کوي چې درملنه یې به سخت وي. د نزوانو د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلمی وایي چې خلک د څو مقصدونو لپاره ماشوم ته نشي توکي ورکوي.
زه خپل د دې صحنه شاهد ما کله چې ما په ننګرهار کې کار کوم په روغتون کې خلک سرتار په کور کې موجود او خزینه طبقه هم تل کار کوي په مزرعې کې په زراعت کې. یو هدف د دوی دا و چې ماشوم باید آرام وي او ویده وي. دوم کله کله ماشومان د درد نشاکي وي چې ژړي یغه نشي ویل چې زما سم مشکل دی. د دې لپاره چې ماشوم آرام کړی وي او پیام یا تاریخ ماشوم ته ورکوي. کله کله ماشوم توخیږي یعنی دوی په خپل کلیوالي ډول باندې خپل ځان تقریبا ډاکټرانو هم بولي اما دوی بیا له پایلو نه پوي چې په اخر کې بس پیخیږي. بیا
د ماشوم ژړا د هغه نارامي ده چې هغه سخت ناروغ دی یا کوم بل ستونزه لري. د بیلګې په توګه ښایي د خوب ځای یا کالي کې داسې کوم څه وي چې هغه خوږوي. که د ژړا مخه په نشي توکو د خوب په واسطه ونیول شي نو هغه به بیا څه ډول خپل درد لویانو ته وښيي. ډاکټر حلیمی په دې اکله نورې خبرې هم لري.
تاسو وګورئ چې ماشوم وږی شي طبي خبره ده چې ژاړي. کله چې ماشوم ته تریاک ورکړ شي بې له شکه خو ماشوم ویده دی نور زیاتي ماشوم خو پاسیږي نه نو ما غله ده چې دوی بیا دغه پرله پسې ولګي چې تعقیبوي ماشوم د خوارځواکۍ په طرف ته ځي یعنی ماشوم سوی تغذی کیږي. له دې نه علاوه کله کله قبضیت هم ماشومانو ته پیدا کیږي او د قبضیت باوجود ډیره مهمه خبره ده رسې ماشوم په عصبي ډول باندې معتاد کیږي د دې شیانو سره دته چې هر څومره قوي پیچکاري به ورکړ شي دا پاینده کې دغه درد لپاره چې واقعا باید ورکړ شي بیا په تاثیر نه کوي. جامع کې او په محیط کې چې کوم خراب اغیز رامنځته کوي هغه هم دادی چې یو مور کچیرته دغه کار تکرار کیا یو پلار نو یو بل ته بیا کیسه سره کوي چې زما ماشوم داسې ډیر نارام او ټوخېده او نه پوهېږم چې درد یې درلود نارام او بیا مې دغه څه لږ غوندې تاریاک ورته ورکړ خشخاش مې ورکړو زیاتي غلی پروت یو خپل کارونه کوم د فلانې نیا ویلی و چې ماشوم ته مې داس شی ورکه بیا خښو نو دا به بدون دي چې دا قضاوت پر وکی چې دا صحیح کار دی کنه دا هم تکراروي بل اخره په جامع کې بالکل مروج کیږي دا شی چې ډیر ناوړه اغیز کوي او پایلې ډیر خرابې.
ډاکټر علي مخبل هم داسې ناروغ ماشومان لیدلی چې تریاکو او نورو نشي موادو د کوما او بیا د مرګ حالت ته رسولي.
اوپیام یا تریاک تاسې شي دي نو کوم مقدار په وینه کې لوړ لاړ شي دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم د کوما حالت ته لاړ شي او دغه ټول شیان بیا په تنفسي سیستم باندې په قلبي سیستم باندې په ټولو سیستمونو باندې داسې اغیزه کوي چې دغه ټول حرکات د دې سیستمونو چې یو انسان مونږ ژوندۍ ور باندې بولو چې قلب دی مثلا تنفس دی او د وینې جریان دغه خبرې دي نو دوی باندې داسې اغیزه کوي چې هغه انحطاطي خواته بیایي یعنی دغه اوپیم یا تاریاک په تنفسي سیستم باندې انحطاطي تاثیر لري یعنی تنفسي سیستم تر اغیز لاندې نیسي او بالاخره کیدای شي چې تنفس توقف وکړي او بالاخره مریض مړ کی.
ځینې نور کسان بیا ماشوم ته پرته د ډاکټر له مشورې نه هغه دوا ورکوي چې په هغه خوب راولي. د پکتیا اوسېدونکي امان وایي چې دوی هم دا کار کوي.
کور کې استعمالو د نشې شربتونه ماشومانو لپاره خو مونږ بیا دې لپاره ورکوي چې مطلب پرې ده چې ماشوم آرام وکړي مونږ آرام وکړو او ونه چاړي د خاني تلاړ شو څلوېخ 500 روپۍ نه وخت ما یو شربت راکړي دا آرام لپاره ده دا ورکوي چې جاړي بس ماغې ته راوخلو خلک وروي چې بس ماشوم قرار شي زاینه به شور نه خوړلو یعنی په زنګو کې
ډاکټر حلیمی وایي چې مور پلار دواړه اکثر وخت دوی ته هم راځي او خپل ماشومان ته داسې دوا غواړي چې هغوی آرام شي خوب یوسي
نو دواړه کله کله په یو خوله مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب داسې یوه دوا راکړه چې ماشوم ویده وي نور زیاتې زموږ په سر کې مغز نه دی پاتې کله چې ژاړي کله چې نارامه وي کله چې زګیروي کوي مثلا ډېر اوړي راوړي نو طبي خبره ده چې والدین یا د کور مشر یا یو څوک توجه دې ته کېږي حتما کوم مشکل لري دا باید ډاکټر ته بوځي نو که چېرته دوی ته خوابور دواګانې ورکړ سي په خپله شربتونه دوی ورته اخلي یا ټابلیټونه اخلي پس هغه درد او رمز په خپل ځای پاتې کېږي نو ښه خبره همدا ده چې زموږ تاسو ماشومان چې کله ژاړي کله نارامه وي خوب راوړون کې دواګانې ورته حق او ناحق ډول سره چې په خپل سر زو راوړي شربت ورته د خوب اخلو یا ګولې ورته اخلو ناوړه عادتونه دي چې هغه نعمت څخه خدای ورته ورکړی دی چې د درد په واسطه باید موږ ته ووایي یا د ژړا په واسطه دا خپل حقوق لري نه دا چې موږ د دین ځان خلاص کړو چې د خوب دوا ورکو په یو کونج کې واچو چې خپل کارونه موږ نه بیا پاتې کېږي نه د هغه کار بم کوي او خپل کار بم کوي
درمنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درمنو اوریدونکو و مو اوریدل چې ځینې کسان خپل ماشومان د تریاک یا نور داسې څه چې هغه ویده شي ورکوي خدا کار ډیر بد عواقب لري دوی یا ویل د غنی چې ماشوم نارامي کوي دوی کارته نه پریدي کچېره مندو سره د کور د کارونو په برخه کې مرسته وشي نو تر یو حد د ستونزه حل کیږي په دې اړه د دوه تنو د زړه خواله اورو
نور خور مې کور کې ده د شپې چې خپل زما خپل پرې مې زما د ورځې څوک نشته چې پرې مې دي خور مې داسې لاس نه کوي چې کور مثلا پاکي یو چې شي وکي داسې لاس چې جن نه کوي خپل سر مې زما د شپې چې زما ټول کار خپل کوم ما ستنه پورې منځ ته نشم چې ګډل چې مونږ کوم دې ستړي سو ما دلته کته زو فورته زو یو شی وکړه د کور ټول هغه په ما ده
درې کار د تر سره کوي چې موږ په مرتبه کو ټول د کور کار خلاص کی غنه وسه به خپل ماشومان سنبال کی کوډکستان ته ویلګي غنه وسه به لاړ شي دفتر ته دفتر نش سلور به رخصه شي به لاړ شي پنتون ته پنتون شپک به جبیر تر شي بیا خپل کور کې د خپل کور البته کارونه تر سره کوي دومره ستړي وي دومره ستړي وي دومره فشار ور باندې وي چې ذهن باندې چې بعض وخت په خپل ماشومان باندې هم په قار شي په کور کې همکاري دی یو بل سره هغه که خاوند وي که مېرمن وي که خواخي وي اما په نظر همکاري د پکور کې چې بل سره ولري
په یو کورنۍ کې د مور مسولیت پرته د ماشوم لساتنې نه نور هم ډیر وي که ټول کارونه ورته پاتې شي هغه لګند ستونزو سره مخ کیږي د کابل ستونکو حلیمه نور معلومات راکوي
مور خپل شه دا ډیر مسولیتونه لري هغه و مور ده هغه ونګور ده هغه و میرمن ده د دې ټول مسولیتونو ادا کول هم ډیر مشکل دي نو کله چې په کور کې ورسره نور کسان اوسې که هغه خواوند اوسې که هغه خواخي اوسې کله بار اوسې که اندرور اوسې اړینه ده ورته چې د مور سره مرسته ډیره وکړي اکثره نارینه دا ځانته آر یا ننګ دروي چې څنګه زه یو ماشوم د خپل میرمن سره په حساب یا دومره مرسته ورسره وکم چې د هغې هغه مشکلات په دې برخه کې کله مته هغه یو دی کوي زه ونیسم د ماشوم ورته قرار کوم دا دوی ته یو ننګ ده او د کورنۍ لارخه هم ورته ویل کیږي ولاته یو اصطلاح د خزنو کې چورته وای وای دا چې د خپل ماشوم خپل غلای کوي حال دا چې پروزنه کې سید چې مور او پلار وانډ لري ډیر وانډ به د مور او سې کې خپل پلار هم باید مرسته ورسره وکړي افسردګي تکلیفونه ورته پیدا کیږي روانندوی نارامه کی
کیږي، ځکه چې هر ځای ته نشي رسیدګي کولی. یعنی یوه اندرور یم، بل کور کې موږ و ماشومان لرو، موږ هیڅ وخت هم دا احساس نه ده ورته ورکړی چې دا د دې ماشوم دی. د دوی ماشومان د مور نه ډېره مینه موږ سره کوي، د خپلو ترونو سره کوي، د خپل نیا سره کوي. زما یوه وړه وریره ده، نرګس جان نومیږي، چې یو نیم کلنه وه، دومره مینه یې اخیستې ده چې تر اوسه پورې د ما مور سره په حساب ویده کېږي. د ماشومانو د پاکي نه نیولې، هغه چټلي یا ډېر شیان پکې راځي که نه، دا داسې چانه دي ویل چې دا د تا دنده ده. لاسې بنده بله جیګه شوې ده، یا زه، یا زما خور، یا زما مور، هر هغه څوک چې مخ ته راغلي، یا د تره ښځه دومره صمیمیت دی چې دا یې نه دي سره کتلي، پاک کړي دي، درسونو کې ورسره ونډه اخیستې ده.
میمنچه احمدزی هم په دې باور دی چې کله میرمنو سره نارینه د ماشومانو په ساتلو او نورو کورني کارونو کې مرسته ونه کړي، ښځې په یوازې ټول کارونه په سمه توګه نشي کوی، که یې وکړي هم ورته سخت وي.
دا په یوازې باندې نسی کوی چې ټول مشکلات دیغل کړي. هغه مکمله شپه بې خوبه تیری، او سهار کې هم د هغه د خاوند له طرفه بعضې جدي خبرې ورته، بعضې جنجالونه یې. باید یو ساعت یا دوه ساعته له خپل میرمن سره همکار اوسي. د هغې مشکل پښتنو کې څه مشکل لري، ما په خپلو سترګو داسې نارینه هم لیدلي دي چې د هغه ښځه مشکل ولري، روغتیایي مشکل ولري، او هغه ورته وایي زه باید یو ډاکټر ته لاړه سم. هغې ته وایي ولی بله ورځ مې بوتلې، څه مشکل درته؟ تا داسې ښځې ما لیدلي په خپلو سترګو باندې چې عصبي مشکل پیدا شوی، ورته د کورنۍ ستونزې لري. نو هغه یو کس څنګه کوی چې د ټول کور مشکل عمل کړي، د خپل اولاد مشکل عمل کړي؟ زه خو شخصا خپله تره زمن لرم کوشنیان، د ترونو ښځې، کله هغوی کور ته زه ورسم چې د هغوی ماشومان څه ستونزې ولري، هغوی رسیدګي نه شي ورته کوی، ما ته زنګ وایي دا ډاکټر ته بوزه، یا دا مشکل ورته حل کړه، زه ځم مکتب ته، بیا ما د مکتب کارونه که څه ستونزې ولري ورته خلاصوم، زه ډاکټر ته هم رسوم. نو ټول ورونه نه زه خواهش کوم که ماشومانو په برخه کې، د کور په برخه کې هر رقم ستونزې نارینه ده، دی خو بیرون خلک یې کتلي، د ښځو په حق حقوق باندې، د ماشومانو په حق حقوق باندې سترګې نه پټوي.
من دوستانو اوس تمثیل ټوټه او په تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې په خپل سر له دواخانې نه دوا اخلي. په تمثیل ټوټه کې صادق سپینغر، ستاری امینی او مسکا برخه اخیستي.
سر مې وچود. الو خدای دا څه رقم درد ده؟ الو
ولی مې دلته راوړې، دلته مې دلته کښېښه ولې څه دي کړلې؟
هو هلته یخي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم زوی، څنګه ښه جوړې راغلې په خیر؟
او مورې ته څنګه
سړی مسې؟
څه ستړی مشي، څنګه دې بیا سر نیولې؟
سر مې ډېر خوږېږي، مړه سوم دې درد دی.
د سهاره چې سر درد دي، ګولۍ مې ورته راوړې، هغه دې ښه دي نه خوري، ابل ورته مې ورته راوړې، هغه وخورې جوړه روغه شوه.
مورې تا دې کوم ځای نه ګولۍ راوړې ورته؟
ټولو چې راوړم د دواخانې څه درد ملتون نه دي، هغه څه خیر راوړم، دغه څه ګولۍ ورته راوړم چې دا یوه دانه وخورې جوړه.
هر وری سره کی بیا مسر جوړ سی؟
د سره کم ګولې دې شرای وړې دې او تا خړلې سر دې جوړ شوی.
دسه سر پوخه ده، لاس دالی پکې.
و موري ته ول په خپل سر دوا وراوړې درملتونه.
بل وای جوړ راغه څه دوا دې نه خوبي چې دا یو خړې جوړې شي.
اوس یې خورم مرجانې.
و نه خوري چې بازونه بده پته راکی.
ولې
په خپل سر دوا ولې خوري؟ ته څه خبرې چې څه تکلیف دې؟ سر درد خو یو دانه ده چې بې خوبه شي، یو خو دانه ده چې ستړی شي، لوړ فشار، ټیټ فشار، اعصاب، میدینه، شل رقم مرضونه د سر درد پیدا کیږي.
پرېده ساړه مې سوي دي، ځکه خوږېږي.
زویه د سر د درد جم دونه نغاره جوړه کړله، اوس یوازې د سر په درد بم زو ډاکټر ته شل رقم معاینات به کوم، پیسې به مصرفو، څه دي چې ډاکټر ته؟
و مورې ته ولې داسې کوي؟ خو بله ورځ هم درد کوو، تېره ورځ هم درد کوو، اوس بیا درد کوي. دغه ګلو خو یوازې تسکین ده، یو ساعت دوه ساعته، یوه ورځ ارامي، خو بیا سر درد کوي.
ګوره زویه، د سره پاکټ ته چې نه خوري، د شنه پاکټ ته وخوره.
ریزه شم یم کنه، اما غو به وخورم، دوړه به وخورم.
زه دې بیم ډاکټر ته، ډاکټر به دی وګوري، دوا به درته ولي.
دومره حوصله نه لرم سړی.
او چا حوصله نه لري، خدای غسی و پراته وي کنه.
دغه پیسې سه ډاکټر ته ورکوي، د لارې مصرف کیږي. رای کس یو خه خایسته کمیس پی واخلم.
اوسه خو خواندو کې سما ده، د کمیس پیسې بم درکم، تا ته بم درکم، مور ته بم ورکم، درم ځان ته کمیس واخلی، خو ډاکټر ته دی بیایم.
مور جانې راځه خو وای ام به کمیس هم را ته واخلی، او ام ډاکټر ته بلاړسو.
زه تاسو خپل کالی واغونې، ډاکټر ته
بوځه. ته غته زوزه تل خیره.